د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران ردن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو خبرونه دا تاسو واشنگتن ڈی سی نا زمونږ نیخ پنی غبانی اورین نن د زیارت ورځ کال 2012 د مارچ تر میاشتې 28 نیټه را او دا وخت په اسلام آباد کې د سحر شپږ او په کابل کې د سحر 15 بجې دي. دلته په واشنگتن ڈی سی کې نن د شروع ورځ کال 2012 د مارچ تر میاشتې 26 نیټه را او د شپې 9 بجې دي. د وی او اے ڈیوا په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته زه محمد عالمگیر هرکلی وایم. وړومبې مپام راګرځوم د اوس وخت خبرونو سرټکو ته. په افغانستان کې صدارتي ټاکنې یو وار بیا د ځنخکار شوي او د ټاکنو کمیشن ویلي د انتخاباتو لپاره د ستمبر 28 نوې نیټه ټاکلې. او د امریکا خارجه وزارت ویلي د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد به طالبانو سره دوه قطر کې روان مذاکراتو په اړه نن د چین، روس او یورپي ائتلاف استازو سره لیده کاته کوي. نوموړي د نوړاندې واشنگتن کې افغان سفیر سره هم ملاقات کړی. او د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی په یو آواز د مارچ میاشتې په 8 نیټه د ښځو نړیوال ورځ په مناسبت شوې د پاکستان په غټو ښارونو کې د ښځو لاریونونو خلاف قرارداد پاس کړی او د دغه مارچ غندنه کړې. ګران اردوونکو دا اوس ټکی اوس وښه د خبرونو تفصیل ده. افغان مامورینو په دویم وار افغان صدارتي ټاکنې د ځنډولو فیصله کړې او ویلي دي چې ټاکنې به اوس د ستمبر میاشت په 28 نیټه کیږي. د ټاکنو کمیشن دا هم ویلي چې 34 ولایتونو انتخابات به هم په دغه ورځ باندې کیږي. آزاد د ټاکنو کمیشن تر مخه د ټاکنو په قانون کې وروستي بدلونونه، باقی پاتې قراردادونه او د دې نه علاوه یو شمېر مسلو او چیلنجونو د لاسه په دې فیصله باندې مجبور شوي دي. د دې نه وړاندې هم افغان صدارتي انتخابات ځنډېدلي وو. د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد به نن د زیارت پر ورځ د چین، روس او یورپي ائتلاف استازو سره د طالبانو او امریکا ترمنځ ممکنه امن لوزنامي او دغه تروان جنگ ختمولو پر سر ملاقاتونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په دې اړه جاری یو بیان کې ویلي شوی د افغان سولي ترمخه عمل لپاره نړیوال مرستا د جنگ د ختمون کې د هر ډلې کردار او طالبانو سره قطر کې امن مذاکراتو کې شوی پرمختګ به د ملاقاتونو مهم موضوعات وي. رایټرز خبری ادارې په دې حق لبانی ویلي دي چې د افغان خصوصي استازي زلمی خلیلزاد امریکایي خصوصي استازي زلمی خلیلزاد د نن ورځ د غونډه به ډیره مهمه هم وي. بلوریتا خاغری خلیلزاد د دې وړاندې افغان سولي عمل پر سر واشنگتن کې د افغانستان سفیر میرمن رویا رحمانی سره هم لیدل کتل کړي. په ټوئیټر په دې اړه خپل بیان کې زلمی خلیلزاد ویلي زموږ ملاقات ډیر ګټور وو او موږ پکې د امن د خبرو اترو دویم پړاو پر سر باندې هم خبرې وکړې. د افغان کامی سلامتیا پر سر د صدر غنی مشیر حمدالله محب واشنگتن ته راتګ او په خاغری خلیلزاد باندې نیوکو ر دې پر سر د امریکا احتجاج وروستو زلمی خلیلزاد دا هم ویلي چې امریکا او افغانستان همکاري او تعلقات ډیر مهم دي. دغه پټکو کوم غواړو چې مقصد رانه خطا نشي نو په کار ده چې موږ دا سفر په ګډه وکړو. زموږ نه د خاغری خلیلزاد مقصد امریکا او افغانستان وو. د پاکستان صوبه خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی تیر ورځ اورت مارچ غندنې قرارداد پاس کړی. د ښځو نړیوال ورځ د مارچ میاشتې په 8 نیټه ګرد نړۍ بشمول پاکستان کې هم نمانځل شوې وه. اسمبلی کې دا قرارداد متحده مجلس عمل غړي میرمن ریحانه اسماعیل وړاندې کړی او دې کې ویلي شوي چې د ښځو نړیوال ورځ په مناسبت سره وتلي لاریونونو کې چې کم پلی کارډونه لیکلي شوي یا کمې نارې پکې وهل کېدې هغه بې شرمه وي. د میربند ریحانه تر مخه ځینې پټ قوتونه زموږ د کورنۍ نظام او دود دستور خلاف خپلې هڅې ګړندې کړې دي او قرارداد د صوبایي اسمبلی نه غوښتې دي چې دغه پټ قوتونه را په ډاګه کولو لپاره د وفاقي حکومت نه امداد وغواړي. او د اسرائیل فوز استخباراتي ادارې یو رپورټ جاری کړی. په دغه رپورټ کې ویلي شوی چې یو حزب الله کماندان چا چې کال 2001 کې د عراق نه امریکایي اډې باندې د برید کړی وو په دې باندې د تورن دی او دلته امریکایي عسکرو ته مرګ جوړ اړولې وو او ډېر ځان سره ځینې کسان تښتولي هم وو. په دې په حق باندې ویلي کېږي چې شام کې ځان سره وسلوال راغونډوي او په دې کار باندې لاس پورې کړی چې مقصد یې اسرائیل هدف کول دي. د علي موسی دوک دوک په اړه باندې دا ریپورت په داسې وخت کې جاری شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو سیمې ته په دوره دی. هغه به اسرائیل تر ټولو وړاندې په کویت او لبنان کې د وکوي چرته به چې هغه د ایران او د حزب الله لخوا جوړ خطر پر سر د سیمه ایز چارواکو سره لیدکاته کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوندونکو د وایس اف امریکا ډیو خبرونه تاسو زموږ غږ د واشنگټن ډی سی نه نه خپلې غوانی او ری اوس تر در وړاندې کوو مهم رپورټونه کوم چې په سرټکو کې هم تاسو د دغه لنډ تفصیل ووري د اوس تر ته پوره جزئیات وړاندې کوو. لومبي د افغانستان په حق لبانې یو رپورټ. افغان چارواکو په دویم ځل افغان صدارتي ټاکنې د ځنډولو فیصله کړې ده. دی ویلي دي چې د راپېخ چیلنجونو او د مشکلاتو د لاسه او په دې حق لبانې د افغان حکومت لخوا په قانون کې د بدلون د لاسه دی په دې باندې مجبور شوی دی چې دغه ټاکنې د جولای د میاشتې پر ځای باندې اوس ستمبر میاشت ته وځي او په اتیشتمه نیټه باندې وکړي. د ټاکنو کمیشن وایي چې د صدارتي ټاکنو نه پرته سلور دیرش ولایتونو کې انتخابات به هم په دغه ورځ باندې کیږي. زموږ همکار ارباب محمود علي په دې باندې یو رپورت تیار کړی. ستاسو په امر ترا ګرځو.
د افغانستان د ټول ټاکنو خپلواکه کمیشن پردې دی چې په وروستو کې د انتخابي قوانینو کې د بدلون او د رای ورکونکو نظام کې د بیکچ ستونزو او د لویو چیلنجونو له وجې د ټول ټاکنو نیټه وروستو کړل شوې ده. افغانستان کې د ولسمشرۍ لپاره ټاکنې د اپریل په 6مه نیټه ټاکل شوې وې، خو بیا وروستو د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د لانجمن پارلماني انتخاباتو کولو په سر د خپلواکه انتخابي کمیشن لپاره د بې پلوه انتخاباتو د کولو د توان په اړه د اندېښنو او د امنیتي یرو دغه ټاکنې د جولای د میاشتې 6مه نیټې پورې وځنډولې. پارلماني ټاکنې د امنیتي یرو له وجې د افغانستان په 3 او ولایتونو کې ټاکل شوې وې او د افغانستان په غزنی ولایت کې د مقامي سیاسي شخړو په وجه خپلواکه انتخابي کمیشن ونه کړل شو چې دغه ټاکنې وکړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواکه کمیشن مشر هوا عالم نورستاني خبريالانو سره په خپلو خبرو کې ویلي وو چې د اکتوبر د میاشتې انتخابات په 13 کالو کې د ټولو زیات خراب وو، خو میرمن په خبرداري سره ویلي وو چې ټول فریقین په خاص توګه دولت او نړیواله ټولنه د افغانستان خپلواکه کمیشن ته ضروری مالی مرستې ورکړي نو بیا یې کمیشن کولی شي په ټاکلي نیټه ټاکنې وکړي. افغانستان کې د ولسمشرۍ لپاره ټاکنې په داسې حال کې یو وار بیا وروستو کړل شوې دي چې امریکا د 13 پورې د جاري جګړې د ختمولو لپاره د طالبانو سره د دې د سیاسي حل دراوستلو لپاره هڅه کوي. خدا له نه د معلومه چې آیا د سولې د جاري عمل په وجه د ولسمشرۍ لپاره ټاکنې ځنډولې شوې دي. د افغانستان د ولسمشر اشرف غني د چوکې موده د مې په میاشت کې سرته رسي او غواړي چې دوباره د چوکې لپاره انتخاباتو کې برخه واخلي. د ولسمشر غني وایند ویل دي چې دولت د انتخاباتو د خپلواکه کمیشن سره د مکمل همکاري عزم لري او د کمیشن لخوا د ټاکنو د ځنډولو د پریکړې پوره مرسته کوي. افغانستان کې د ولسمشرۍ لپاره انتخاباتو کې د هغلي غني په مقابله کې د اتحادي او اجرایی رئیس عبدالله او د قومي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر برخه اخلي. د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرونه د غني حکومت لری ساتل شوې دي ځکه چې یاغي ډلې د کابل سره خبرې اترې نه کول غواړي. افغان چارواکي په دې ګام نیوکه کوي. دوی وایي چې داسې کولو سره د افغانستان د دولت قانوني حیثیت کمزور کیږي او خبرداري ورکوي چې په هیواد کې تلپاتې سوله د مذاکراتو په عمل کې د دولت شاملولو نه بغیر سرته نشي رسیدلی. د قومي امنیت لپاره د ولسمشر غني مشاور 13 یا هفته د افغانستان دولت په مکمله توګه د سولې د خبرو نه یو خواته بساتلو او طالبانو ته د قانوني حیثیت د ورکولو په سر په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا په استازي زلمی خلیلزاد سخت نیوکه کړي وي. حمدالله محب واشنگتن ته د خپل سفر په محال خبريالانو سره په خبرو کې د امریکا په استازي تور لګولې وو. د ویلې وو چې خلیلزاد په افغانستان کې د یو داسې سرپرست حکومت جوړولو هڅه کوي د کومې چې به د وایسرای وي. د وایسرای خطاب به برطانوي سامراج ورکولو. دوی به په هند باندې د واک په وخت خپل انتظامی مشر ته وایسرای ویلو. د دې په ځواب کې د امریکې د سټیټ ډپارټمنټ نائب مرستیال رابرټ پلاډینو خبري غونډه ته ویلي وو چې محب دوی رابللې وو او ورته یې ویلي دي چې په خلیلزاد باندې نیوکې د امریکې په سټیټ ډپارټمنټ نیوکې دي او دې سره به د امریکې او د افغانستان دوه اړخیز تعلقات او د سولې پروسه کې خنډان راولاړ شي. مطبوعاتي خبرونه د نوم نه ښودونکو امریکني چارواکو له خولې ویلې دي چې ولسمشر غني ته ویلي شوي دي چې واشنگټن به نور د قومي امنیت لپاره د ده سلاحکار ته هرکلی نه وایي او د امریکا چارواکي به د محب سره هیڅ قسمه خبرې اترې نه کوي. د رایټرز خبري ادارې تر مخه زلمی خلیلزاد به د زیارت پر ورځ په واشنگټن کې د چین، روس او یورپي اتحاد د چارواکو سره ویني. سټیټ ډپارټمنټ په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په دغه ملاقات کې به د افغانستان د سولې د عمل لپاره د نړیوالو مرستو، جنگ ختمولو کې د هرې ډلې په کردار او تر دې دمه د سولې په خبرو کې شوی پرمختګ باندې خبرې کیږي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد به نن د چین، روس او یورپي ائتلافیانو استازو سره د طالبانو او د امریکا ترمنځ ممکنه امن لوزنامه او دغه روان جنگ ختمولو پر سر باندې ملاقاتونه کوي. د امریکا خارجه وزارت وایي چې د افغان سولې عمل او د پدې لپاره نړیواله مرسته د جنگ د ختمون کې د هر ډلې کردار او طالبانو سره خطر کې امن مذاکراتو کې شوی پرمختګ به د ملاقات مهم موضوعاتو څخه یو وي. بلوریتا هم خاغلی زلمی خلیلزاد په واشنگټن کې د افغانستان سفیر میرمن رویا رحمانی سره هم ملاقات کړي او دې سره د دغه رواني پروسې په سر باندې خبرې اترې کړې دي. افغانستان نه د ډیو ریډیو خبريال حکمت روان سادات په دې باندې یو ریپورت تیار کړی. ساسو په مرترا ګرځو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد په امریکا کې د افغانستان له سفیر رویا رحمانی سره د سولې پر مسایلو د لومړي ځل لپاره د سولې په پروسې او په دې اړه یې د راتلونکو اقداماتو په تړاو بحث او خبرې کړې دي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان د سولې پروسه له پیچلتیاو سره مل ده. نوموړي ویلي د سولې لار اسانه ده او هیلې څرګنده کړې چې د سولې په هغه لارې به مخ پر وړاندې حرکت کوي چې سماوي او د سولې هدف ته د رسیدو لپاره به خپلې هڅې جاري ساتي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې د ولسمشر اشرف غني ځنګړي استازي حمدالله محب نن د چهارشنبه په ورځ په ار کې له افغان صدر سره یو ځای د نوي کال په مناسبت په خپل غږیز پیغام کې وویل چې نوی کال به د څو مهمو پرمختګونو شاهد وي.
سخت کال مونږ څو مهمې پیښې لرو. اول خو د ولسمشریزو ټاکنې دي، دوهم لویه جرګه د سولې دپاره، او درېیمه موضوع د نوي پارلمان افتتاح ده. نو امیدواري لرو چې دا کال به د سولې او د آرامۍ کال وي او انشاءالله چې افغانستان او د افغانستان خلکو چې کوم مشکلات ګاللي دي د هغې نتیجه به سخت کال مونږ تاسو ومومو.
د ملي امنیت شورا مشر حمدالله محب په داسې حال کې راتلونکی کال د سولې امن کال وګڼلو چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت او د امریکا ترمنځ د سولې د پروسې پر سر خوابدي شوې دي. د سولې پروسې وروستی پنځم پړاو چې 14 ورځې په قطر کې د امریکایي دیپلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ لپای ته رسېدو وروسته د ملي امنیت شورا مشر حمدالله محب په خلیلزاد له دې عمله نیوکه وکړه چې په وینا یې له طالبانو سره په خبرو کې په افغانستان کې وخت رسېد دل غواړي. که څه هم افغان چارواکو په لومړیو کې د امریکایي او طالب استازو ترمن پنځم پړاو خبرو کې د پرمختګونو په اړه خوشبیني ښودلې وه، خو څو ورځې وروسته د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاحکار حمدالله محب پر ښاغلي خلیلزاد په توندو انتقادونو سره وویل چې نوموړی له طالبانو سره خبرو کې د واک ترلاسه کولو په لټه کې دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر حمدالله محب څرګندونې رد کړي. نوموړی شوې نویو څرګندونو دی وضاحت پټړاو وزارت ته ورغوښتای وو. دا په داسې حال ده چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي دفتر ویلي چې د سولې خبرو شپږم پړاو بچي په هغه کې د امریکایي پلاوي د افغانستان د سیاسي مشران او د طالبانو استازي برخه ولري د 2019 کال د اپریل په 14 نیټه په دوحه کې ترسره کیږي. حکمل صدات، امریکا غږ، دی ریډیو افغانستان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د پاکستان صوبه خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی تیر ورځ اورت مارچ غندنې قرارداد پاس کړی. د ښځو نړیوال ورځ چې د مارچ میاشتې په اتمه نیټه باندې شوې وه او ګردې نړۍ په شمول پاکستان کې هم دغه ورځ په مناسبت سره دستوري شوې. په دې په حواله سره متحده مجلس عمل سره تعلق لرونکي د صوبه خیبر پختونخوا د اسمبلی غړې میرمن ریحانه اسماعیل یو قرارداد وړاندې کړی او په دې کې په دغې لاریون کې د ښځو لخوا اوچت کړی شوی پلی کارډونه یا چې کومې نارې لیکل شوی په دې باندې هغه به شرم بلل شوی دي. میرمن ریحانه اسماعیل د صوبایي حکومت نه دا هم غوښتلی دي چې دوی دې د وفاقي حکومت په امداد باندې هغه پټ قوتونه را څرګند کړي کوم چې د میرمن ریحانه اسماعیل ته په اندازا د پاکستان د کورنی نظام او د دود دستور خلاف هڅه کوي. د پیښور نه د ډیور ریډیو خبریال حمید الله په دې حق لا یو رپورت تیار کړی. دغه رپورت تاسو په امرا ګرځو.
په قرارداد کې صوبایي اسمبلی د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې د دې نارو په شا پټ قوتونه او سازشونه را څرګند کړي چې په پاکستان کې د خاندانی اقدارو د ماتولو پسې دي. د مذهبي چارو پخوانی وزیر سردار یوسف خو ویل کوم مدني ټولنو چې په دې مارچ کې برخه اغستې وه هغه دې بند کړل شي. دوی ویل دا نارې د اسلام او روایاتو خلاف وې. خدای څرګند نه کړه چې هغه کومې نارې وې. د اسمبلی غړي ملک پزلی لاخی د جماعت اسلامي د عنایت الله په دې خبر احتجاج وکړ چې د نورو پاټو خلک د ځان نه په ایمان کې کم وګڼل. د ډیپټي سپیکر محمود جان احتجاج دا و چې د مسلم لیگ نون سردار یوسف د دوی د پاټې د بدلون ناره د بيدینه سره وتړله. خو د جماعت اسلامي عنایت الله او د مسلم لیگ نون سردار یوسف دواړو ویل دوی داسې خبره نه ده کړې. د ایمانونو د معیار پر جانچ کې د قانون وزیر سلطان خان اویل ایمان پټه ماده ده او بيد الله په سوګ نه دي خبر. د اویل یو سنجیده بحث په دوران سیاسي پوینټ سکورینګ نه دي پکار او د سپوک ریویو د احتجاج سره سره د زنانو د حقوقو خیال ساتل ضروری دي. په دې قرارداد په صوبایي اسمبلی کې د نمائندګۍ په حساب د تمامو ګوندونو نه یوازې زنانه غړو دستخط وکړو. د تحریک انصاف عائشه بانو وویل دا مسله اسمبلی ته راوړل نو په کار خوایي هغه سیس چې د روایتو او مذهب خلاف وي دوی به مخالفت کوي.
خو د ښځو حقوق په باره کې یا ښځو حقوق په دپاره کسوک مارچ کوي یا ادریږي او هغه جایز حقوق دي. زمونږ اسلامي احکامات او زمونږ د کانسټیټیوشن په حساب یا هغه په برابر دي نو بالکل مونږ خو باغه انکرج کوو. مونږ خو هغه ډسکرج کولی نشو. دا خو زمونږ بډیر مطلب زمونږ حکومت چې کم دي دا خو زمونږ باندې انټرنیشنل لیول باندې زمونږ کم کمټمنټ شوی دي. نو اوس چې کم دي کړی دي نو هغه باندې مونږ ټول مونږ مطلب زمونږ پارټي او زمونږ ټریژری زمونږ اپوزیشن ټول مونږ دې باندې برابر په اسمبلی باندې نه تاسو ادروایز مزاحمت کولی شئ. تاسو په ټی وی باندې کولی تاسو په پلیټ فارم باندې کولی شئ. تاسو چې دا ارګنایز کړی دی تاسو هغه ته دا میسج کنوي کولی شئ څنګه چې هغه هایلایټ شو. خو اسمبلی کې دا مطلب دوا بینری کسو کونی سی او هغه باندې دومره هغه کول او هغه هم
د اتم مارچ په محل په بلابلو خارونو کې د اورت مارچ ګډونوالو په شعارونو او د بینرونو د لیکونو په سر یو اوږد بحث د سوشل میډیا سره سره په عامو او عادي مطبوعاتو کې هم چلېدلې. مخالفه طبقې دا د ځایي روایاتو پر ضد بولي، خو د زنانو د حقونو فعالان او تنظیمونه وایي د دې نارونه د زنانو مخالفین بې ځوابه شوي او یریدلي، نو ځکه دا قسمه غبرګون ښایي. حمیدالله ویو وی ډیوه نیوز پېښور.
دا وایس اف امریکا دی خبرونه تاسو واشنگتن ڈی سی نظم غږ نه خپنی غبانی اور رپورٹون لرو، خو چرته زما اوس وخت شوه دی مونږ سره نړیوال او سیمایز مطبوعاتو سره کتنی دا کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړي.
چین د مسلمانانو د خپل اکثریتی سیمه سینکیانګ د لسلوکو نه زیات یو غور مسلمانان داسې کیمپونو ته راغون کړي دي چرته چې دوی د خپل مور پلار بال بچ او د نور خپلوانو او یارانو دوستانو نه بیخي پرې کړي ځان لپراته دي او د بهر دنیا د حال نه ناخبره دي. نن د امریکای دی نیشن میگزین کې د سینکیانګ د یو غور مسلمانانو د حالت زار په حق له نامتو لیکوال ریمی کاسټیټس یو تفصیلی معلوماتي رپورت خور شوې ده. د رپورت سرخط ته په سینکیانګ کې یو غور مسلمانان په حقیقت کې د کمو کړمو او مشکلاتو سره مخ دي. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د بشري حقوقو د هیومن رائټس نومي تنظیم خبر دی چې د کال 2013 په سپتمبر کې د چین په سینکیانګ صوبه کې د چین حکومت په لوی پیمانه د بشري حقوقو خلاف ورزي کړې دي او د سیمې ترک نسل یوغور، کازک او ازبک مسلمانانې د خپل ظلمونو او زیاتی هدف کړی دي. خو د چین حکومت دې تورونو نه انکاری دي او بیا بیا دا خبره کوي چې دوی د یوغور مسلمانانو دننه د خارجي قوتونو په مسلات د راپورته شوو دارو او ترهګرو د مخنیوي په تکل کې اخته دي. د بشري حقوقو په باب له ملګرو ملتونو های کمشنر د کال 2013 په دسمبر کې چین کې یو غورو ته د بیا تعلیم ورکولو مرکزونو ته د ورتلو چین ته باضابطه خواستونه وکړ. د چین واکدارانو د ډیر شواخون نه پس د دغو کیمپونو موجودګي ومنله. د چین واکداران داوا کوي چې په کیمپونو کې اچولې شوو یو غور مسلمانانو ته د وطن دوستۍ تعلیم ورکړي او د داسې هنرونو تربیت ورکړي چې دوی په د ملک نورو خلکو سره په شریکه ځان له د روزګارونو چلولو جوګه شي. خو په دغو کیمپونو کې ټول درس او تدریس په ماندرین یعنی چینی ژبه کې ورکول کیږي. دغه کیمپونو نه په ست طریقه د تختیدلو او خارجي ملکونو ته د رسیدلو کسانو وینا ده چې په کیمپونو کې پروتو یو غور او نورو مسلمانانو باندې سخت زور ظلم روان. دوی د سخت نفسیاتی فشار لاندې ساتلې شوې دي او بیکچه زیات جسمانی او نفسیاتی الون برون په تیرولې شي. د ترکی حکومت په ترک نسل یو غور مسلمانانو د چین د حکومت د ظلمونو خلاف 13 فروری کې په سرکاري سطح احتجاج هم کړی دی. ریپورت زیاتی چې سینکیانګ د غرونو په منځ کې د سوونو کلونو راسې په اهم شاهراه ریشم پرته سیمه ده. شاهراه ریشم د پیړو پیړو راسې د چین د هر حکومت لپاره د آمدن یو لویه ذریعه ده. سینکیانګ سیمه په رقبه کې د فرانس نه درې چنده لویه ده. دا سیمه د چین د توانایۍ د پیداوار ډیره اهمه سیمه ده. د چین د پټرولو او د ګیس 25% او د کویلی 38% ذخیرې په سینکیانګ سیمه کې دي. د سینکیانګ سیمه د پټرولو او د ګیس د ذخیرو رصد د چین وستیو ساحلي سیمو ته د رسولو لپاره د کال 1990 د زبردستو پایپلاینونو غزولو په منصوبو کار روان دی. د شوروي روس د ټوټې ټوټې کېدو او د وست ایشیا د آزادو جمهوریو په وجود کې راتلو سره د سینکیانګ د سیمې دفاعي، تجارتي او سیاسي اهمیت ډېر زیات شوی دی. د چین د بیلټ اینڈ روڈ د اهمی منصوبې په کامیابی کې د سینکیانګ مرکزی کردار دی. د سینکیانګ پولی پاکستان، افغانستان او د روس په خوانو جمهوریو سره لګیدلې دي. په دې سبب دی ملکونو سره د چین د سړک، ریل او په توانایي د چلیدونکو ترانسپورت ټول تړون د سینکیانګ په لارو دی. د چین د خپل مال بهر ملکونو ته د لیګلو او د یورپ منډهو ته د رسولو په عمل کې د سینکیانګ د لارو او د راهدارو ډېر لوی اهمیت دی. دی نیشن میگزین کې د سینکیانګ د یو غور مسلمانانو د کړه په حق له رپورت په دې تاریخي واقعاتو بیانولو ختم شوه دی چې سینکیانګ د شلمې صدۍ په شروع کې د کازک او د کرغیز کوچانو او د یوغور په منځ کې تقسیمو. د قطبی سیمې په پامیر غرونو کې کازک او کرغیز کوچان آبادو، هر کله چې سویلي او نورختیځه سیمه کې یوغور آبادو. په کال 1912 کې د چین د اخیری بادشاهت د ړنګېدو وروسته د چین د جنگ سالارانو په مقابله کې یوغور بلتنخوا کې راپورته شوی وو. دې اختلاف د ترک نسل مسلمانانو او د نوې نوی کمیونسٹ تحریک ترمین د یو مذهبی او نظریاتی جنگ شکل اختیار کو. د کمیونسٹو پشا شوروی روس ولاړو. په کال 1951 کې د موزیتونګ او د کمیونزم په بریالي کېدو سینکیانګ د کمیونسٹ حکومت د ولقې لاندې راغلو او د هغې وخت نه تر اوسه پورې یو غور مسلمانان د چین د حکومت د زور ظلم لاندې ګیر د عذاب جون تیری.
په خلکو کې غلط خبرونه خبرول، کرکه خبرول او دغه شانتي غلط معلومات ورکول دا په سوشل میډیا باندې یا چې ټولنیز کوم مطبوعاتي پاغي باندې د نیو کې کیږي. کوسه هم سوشل میډیا د نړۍ ټول خلک راوځي کړی دي او وړاندې بچي نړۍ ته ګلوبل ویلج یا نړیوال یو کلی بورته وایي کې د هاغه یو خبرې لې د حقیقت شکل ورکړې دي. خدا تنقیدونه هم وخت په وخت سره نیو کې پدې باندې کیږي او دا ځای نسی. خو اوس د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په سوشل میډیا باندې او د سوشل میډیا مهم اړخونه یو چې ټویټر دی بل فیسبوک دی په دې باندې نیوکې کړي دي چې دی په امریکا کې ریپبلیکن یا کنزرویټیو چې کوم دریز دی یا چې کوم سیاست مداران دي هغې له دومره اهمیت نه ورکوي په نسبت دی د ډیموکریټ چې یا چې کوم لیبرلز ورته ویلي کیږي د هغه سیاست مدارانو ته چې دی سونه اجازه ورکوي او یا هغې له چې سونه مکمل ورکوي په لاس باندې. دغه نیوکې چې صدر ټرمپ کمی کړي دي د دې نور جزئیات څه دي او په دې کې نور څه ویلي شوي دي د ډیور ریډیو زموږ همکار محمد کریم په دې باندې یو رپورت تیار کړی ساسو په مرتره ګرځو.
د برازیل ولسمشر جیر بولسونارو سره تر لیدنې وروسته د امریکای ولسمشر ډانلډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې ګډې خبرې غونډې ته په وینا کې د ټولنیزو رسنیو فیسبوک، ټویټر او ګوګل پر کمپنیو باندې د بې طرفۍ تور ولګاوه. ولسمشر ټرمپ وویل دی د ټویټر او نورو ډیجیټل وسیلو له لارې 100 میلیون خلکو ته رسایي لري او له ټولنیزو رسنیو کار اخلي، خو وایي دوی له ریپبلیکن ګوند سره د کرکې په بنیاد د ده او د ګوند د ځینو نورو کسانو خبری سنسر کوي. ولسمشر ترامپ وویل فیسبوک، ګوګل او ټویټر او ځینې نورې له درغلې ډکې رسنۍ چې نوم یې اخیستل نه غواړم د کڼلاسي ډیموکریټ ګوند پلوي کوي، خو ویرمونه سته موږ به په هر حال کې بریالي کیږو څنګه چې مخکې بریالي سوي یو. د فیسبوک او ټویټر ادارو د ولسمشر ترامپ د نیوکو په اړه له څه ویلو ډاډه کړې ده. ولسمشر ټرمپ او د ریپبلیکن ګوند ځینو نورو مشرانو په وار وار د ټولنیزو رسنیو پر ادارو تورونه لګولي چې له دوی سره د ډیموکریټ ګوند په نسبت ښه چلند نه کوي او توپیر چلند ورسره کوي. ولسمشر ټرمپ تر دې مخکې هم پر ټویټر ادارې تور لګولی وو چې وایي د ریپبلیکن ګوند د مشهورو کسانو د ټویټونو د ښکاره کېدو مخه نیولې وه او په ټویټر کې د دوی د لټون اسانتیا محدوده کړې وه چې وایي دا پر دوی باندې یو ډول مرموز بندیز دی. په ورته وخت کې ځینې عدالتي اسناد ښیي چې له کالیفورنیا ایالته په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند غړي ډیوین نونس هم د ټویټر پورې ادارې د بې طرفۍ تور لګولی دی. ښاغلی ډیوین نونس چې د ولسمشر ټرمپ د رسنیو د څانګې غړی وو د ټویټر پر درو تنو کارکوونکو او د ټویټر پورې ادارې د 250 امریکایي ډالرو دعوه کړې ځکه چې وایي ټویټر قصدن هغه جعلي اکاونټونه نه دي بند کړي چې د سپکاوی ورباندې سوی وو. د امریکې د انصاف ادارې په تیر منی کې د فیډرل ادارې د چارواکو او د سرکاري وکیل ترمنځ پر دې مسله بحث ترتیب کړ چې پکې د ریپبلیکن ګوند لخوا پر ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو لګیدلي تورونه پکې وڅېړل سي، خو تر اوسه په دې برخه کې کوم اقدام نه دی اخیستل سوی. په ورته وخت کې د ولسمشر ټرمپ د ټولنیزو رسنیو د څانګې مشر ډین سکواوینو د سې شنبه یا ګل په ورځ پر فیسبوک یو له غوسې ډک پیغام خپور کړ او پوښتنه یې وکړه چې فیسبوک ولې د ده پر خپل اکاونټ د ده کمنټ بلاک کړی دی. د فیسبوک ادارې له هغه بخښنه غوښتې او ویلې دي دوی د هغو پوسټونو مخه نیسي چې په یو وخت له یوه اکاونټه په تکراري ډول خپرېږي، خو ولسمشر ټرمپ د ټولنیزو رسنیو فیسبوک، ټویټر او یوټیوب ترڅنګ پر ټلویزیون پروګرامونو او میډیا باندې په عمومي ډول نیوکه کړې او تورې پورې کړې چې د افراطي کڼلاسو ډیموکریټانو پلوي کوي، خو وایي خلک اوس له دې ښه خبر دي. که څه هم امریکا په ټوله نړۍ کې د بیان او د نظر د ازادۍ تر ټولو لوی هیواد ګڼل کیږي، خو په خپله د دې هیواد پر ولسمشر ډانلډ ټرمپ باندې هم تورونه لګیږي چې د خپلې ولسمشرۍ په وخت یې پر ټویټر باندې ډیر هغه کسان بلاک کړي چې پر ده او د ده پر حکومت یې نیوکې کولې او د امریکې عدالت د ده دا کار غیر قانوني بللی دی.